ځکه روژه هغه د کتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په 12 میاشتو کې یوه میاشت ده. ډېری اړمنې کورنۍ شته حتی چې خپل ډوډۍ وس نه لري.
د کومه کس چې ما ولیدو د وضعیت صحت وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شوم، او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول، او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر شرم خبره ده، او زه ډېر زیات پرې خفه شوم.
هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کسمې څخه د انصب څخه ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي. کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه، نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500 کالداري رانیوله. د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندې نه لري. موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي، ډیری خرکاوکونه لا هم ډیری دهقانانو پوټر په مو اوبه کړله. هیله من یم اوبه رایله سي، د مسؤلینو سره مو دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي، ځکه چې د ناوې اوبه تر ډېره حده پرې ځنډېږي. نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کې. ډیره مننه، هیله من یم دغه پیغام در مسؤلینو پورې ورسیږي.
سلامون انیک هیل احترامات مومنه ای زه احسان الله داوری د هلمند ولایت کجکی ولسوالی د زمینداور د سیمه د غزمش هلمند کجکی ولسوالی زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور. حتی د دغه کجکی ولسوالی په سولو کې 50% هغه اوبه لري، روانې اوبه لري، دا نور ټول د برموت اوبه راکاږي. نو دغه زمینداور کانال نه لري، دا په دې خاطر باندې چې دلته خلق غیر قانونی اوبه د دم ته چر روان دي. دا سره تیر سروزګان ولایت دی، د کندی ولایت دی، هغه غیر قانونی اوبه دغه دم څخه کاږي. نو بیا دغه د نور ولس حق خوړلې دي. نو زه پر دې باندې دا ژغ کوم چې هغه قانونی اوبه چې تاسو ته رسیږي، هغه قانونی اوبه مصرفوي، دا نور غیر قانونی اوبه چې دي تاسو خپل سر اختیار باندې مه استعمالوي، ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی. نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاتې دی چې اوبه نسته، ځکه چې دا د خلک غیر قانونی اوبه دي دا را روانې شي دا وډم ته د کجکی وډم ته. پر ټول ولس باندې بر کم کته کړی دی، یو وخت یو وخت نه د خاص اوبه ستونزه ده. نو زه حتی پر دغه خلکو باندې دغه ژغ کوم چې تاسو دغه کم اوبه چې تاسو ته را روانې دي، دغه ډم ته را روانې دي، نغه په قانون برابر یغه وب چې تاسو ته په ویالو کې درکو کېږي، هغه وب استعمالوي، نور غیر قانوني وب مې استعمالوي. یو بل ګیدا هم د کپغورز باندې وریځو دغه دم چې دی شل سنتي دی پورته کېږي. نو چوبل ته ډیر ورته رواني په داسولري برېښنا باندې دا وب د دې راده څخه نک شکیږي، او کله چې ورځ نه وي اواز پای بیا دغه ته 15 سانتي متر اوبر روان دي، یعنی سم نیمه غیر قانوني وب خلق استعمالي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا یو موضوع سماوله ده چې مثال طالبان او نړیوال ډېر پرشرانه دي چې وایي چې خزو ته حقونه نه ورکوي، باید حق خزو ته حقونه ورکوي، زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ یو قانوني نیول شي او پرمختګ زر تر زره وشي، جدي اقدام وشي چې مکتبونه پوهنتونونه د خزو زموږ د افغانستان د لپاره خلاص شي، ځکه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده دا محل په افغانستان کې.
السلام علیکم، دا د رادیو ټول اړوند کارکونکو سلامونه مې خلی وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمینداور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده د امارات مشران څخه چې د زمور د زمینداور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره راته جوړ شي. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې زموږ اوبه دي. نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو، باید موږ ته دا د زمینداور کانال باید ژر تر ژره وکېږي. نه یوازې زموږ د زمینداور غوښتنه نه ده، بلکې د مساکله او د نوزاد د واشیر ولسوالۍ هم دا غوښتنه ده راسره، ځکه چې دا کانال وکېږي. د مساکله ولسوالۍ او زمینداور ولسوالۍ او نوزاد واشیر دا ګرځي ولسوالۍ به دغه د تروبو لا دی راسینه باید مرتدا د زمیندار کنه اجازه تجربه هیږي. السلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادوی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام کوم. د هلمند د نادعلي ولسوالۍ زر سره په تماس کې یم. کومه موسسه چې راوتلې وه چې نه د غنم چینه وکرسوي ول دغه دی موسسه در کوو د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پی الله که مونه در وسه ډی پی انبار یې دلی نو مو غنم یې دلی بس هغه ورک سول الله نو مانیې لیکلي در وسه پورې چې نشته دا اوس څنګه موسسه ده یا دې سم کې یا دې ګرځري بند کې پر مخ باندې.
السلام علیکم. سال د جوړ تر په خیر تلته شکر خیر خیرت وطن کې قرار قراری دا وارم ختمې دوه ده انشاءالله اوس رادیو ښه په غور سره ورو خو انشاءالله د اوو بجو کې ماسپینه نه شي بعد د اتو بجو یې شروع ده بیا نګرته ورځ هم غږیږي بس نه شي د معلومات لاس کوو بس صحیح ده ډېره مننه ډېره مهرباني ډېره مننه زه رادیو پاسوله بس سلامونه وایم.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته ومومي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
لکه څنګه چې خبر یې په پاکستان کې ډیر زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې پخوانی حکومت په افغانستان کې ړنګ شو امریکا له خپلو هغو کسانو چې دوی سره یې کار کړی وو غوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو درېم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپلو اسنادو کارونه مخته بوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته په تمه دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلند کوي او ځوروي. دا چې ولې د پاکستان پولیس دا ډول کړنې ترسره کوي په دې اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دغه مهاجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري او چون د افغانستان د نننه دوی ته ویل شوی چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیبوي او گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشي تللی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندي دي، نو یوازینی گزینه د دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدی شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم ځوروي. حقیقت دا دی چې هر افغان هلته ځوروي، خو دا د دې معنا نه لري چې دا ځورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي و.
همدا سوال دی داود صاحب، سبب ښایي چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل ولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولې ځان سره بونه تلل؟
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا یې ویلي و چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بل خبر دا هم ده چې پاکستان د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، د هغې پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت ته راغلې ده، توجه ته راغلې ده، او په دې کې ستاسو مطبوعاتو رول او ونډه شامله ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی. څوک چې په ظلمو کې خپل غږ پورته کړي نو دوی غږ پورته کړ او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو او د خبرې به نور هم جدي شي. همدارنګه زه دې نه خبرې بچي هغه افغانان چې یا د پخواني کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لاره کې هلته ورته خطر موجود دی، هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي او دوی د خپل هم د غږ پورته وساتي.
داود صاحب، تاسو مخکې ویلي چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې په تیرو څلوېښتو څه باندې څلوېښتو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوي دي په پرله پسې ډول. یعنې هیڅکله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو له پلوه؟
او بعضی اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره ښه نه وي، نو هغه وخت کې به مهاجرینو باندې به فشار راوړ. دا زموږ د حکومت په وخت کې هم کېده، خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به مهاجرینو باندې ظلم وشو بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی. اوس د طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي، او د دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو دی، د مهاجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه مهاجر چې دا اوس پس د اګست 2021 نه تللي، دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري که هر څه پیوشي او هر څوک یې وځوري. بیا بله خبر دا ده چې پاکستان مختلفې صوبې دي، هره صوبه بیا مختلف ځان ته پالیسي لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او ځورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده. چې په دې هکله خبرې وشولې، او امریکایانو نور غربي ملکونه مداخله وکړه، د بلاول بوټو ته ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه ځورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپل وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره بل اخره د مسله حل کړي، ځکه چې دا خو دی یو دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل، هم داسې دی. ټول افغانان چې پاکستان کې اوسېږي، که څلوېښت کالان را په دې خوا هم اوسېږي، د یو مجبوریت په اساس باندې اوسېږي. ټول افغانان وطن دوست دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسېږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسې کې مسؤلیت احساس کیو، نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي. ډیر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسۍ نقیصه ده، او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.
د آزادی ملما
درنو اوریدونکو شی چاري زموږ څنګه ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. اما ځکه چې څلورم او پنځم شپږم صنف ویلی په سرخود کې، بیا مې وم سنف په کابل کې ویلې ده بیا میاتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلې ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و، بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 2015 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجۍ په څانګه کې مې درس ویلې. نو زمونږ د پوهنتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې، بیا پولیټکنیک په څلورم لیلې کې وم او په اول منزل د درې لیلې کې چا راډیو نیولې وه، لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
پوهنتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه.
او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا و په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چا راډیو نیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا شپږ بجې یا خدای مې د شپه به نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او موږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلې نه هغه آوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو. موږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو، موږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د ډلې یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د ډلې یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د عطاګل ورته وویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد، مړ شو. نو د عطاګل ورته وویل چې ودیل ده چې ستاسې، هغه وویل چې وای موږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته وویل چې تاسو خو موږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته وویل وای نه وای موږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کرد و از کجا باید شروع کرد، موږ وایي د شاهي کورنۍ کې مجلب و جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې و، زما په یادېږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2015 کال و، هغه عیسوي کال 1902 اویا به راتم، خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په 1902 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه مې راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه، هلته پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بې سواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډو کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې موږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، دی کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو، موږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و، موږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست و، زموږ په ټولي کې یو موږ شپږ کسه و په دې میز ته ناست و، ډوډۍ هم خوړی یو کې موږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی و، هدي و، دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ و هغه مونږ سره و یو بل د طب ډاکټر و یو بل ډاکټر و یو بل د کیمیا فارغ و تحصیل و څو کسان و خو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي غلطي وکړه ټول افغانان یې وایستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپی حکومت راغلی و
کمونستان حکومت راغی شوربیان حکومت سره روانه دلته دوی دا خلک وایستل نو زم بیا بلې خوا لاړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته او روسیې وظیفه مې په هغه کې وه په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کوه په کابل کې بیا له هغې ځې نه زه خبر نه ومه چې زه منفق شوم جلابات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرت و یو هغه وه دمونږ د وزارت د معدن یو ذخیره و هغې نه چا شوکانې اخیسته تل نو باندې یو معدني تیږه ده نو مونږ یې راولي وو یو دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ورې بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه و ولې تاسې منفق شوئ
زه خواستم خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم زه سبا تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوي د برو نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې را شم تیارې ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کښې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه پېنځه شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل وایي ته ژوندی هلک زه په غې کښې ونیولم وې ژړل ما دې وایه که ولې ژړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کښې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلی چې وتښتېده خو وایي ته منفق شوی وې دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی د هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کښې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راسم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه افغان ملت ګوند کښې د اتم سنف نه ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت کښې وو زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی او زه هم ورسېدم یو ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او له کابل نه یو شیه و دا د افغان ملت د ګوندې محسنو له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه یې کشر وم د هغه د لاس لاندې هم کار کاوه استقلال اخبار هم چاپاوه د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې هم خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساینس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کښې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سن کښې وم په اووم سن کښې وم په کابل کښې زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کښې وم مونږ امتحان نه و د قوس میاشتو نو ما ته یو شعر ما ته راغی داسې غوښتم یې چې اوس یو قلم کاغذ واخلم وې لیکم هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي خلکان وخت کښې مړ شو هغه ما باندې غږ وکړې ویل ولکه ته بچې د فرانسې خو را وات چې کار یې را ته وسپارې هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شو را نه له یاده مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخود فوق العاده لیسه کښې وم چې بیا یو څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا را پیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورک ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کښې یو اخبار چاپېدی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړ هغه ای زما ورک ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کښې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما دا کله پخوانه و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کښې وم چې ما د مور زما یوه شعر د مور جایزه وګټله کابل کښې علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه، په پېښور کښې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه حضرت الرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو. په جیولوجي کښې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کښې دی ایران؟
بوشهر کښې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم وکړه د ګچو په تیږه باندې، هغه کتاب دی، ریسرچ چاپ شوی ده ماغه ځای کښې د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړو، هلته بیا په هغه کښې کار کاوه. د دې څنګ کښې په هایدروجیولوژي کښې مې کار وکړو، په زیرزمیني اوبو کښې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کښې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک هملته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیږه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کښې او د اصفهان په اطرافونو کښې تم. هلته بیا په هغه باندې کار وکړه، شاه مقصودو تیږه باندې او ځینې نور شیان معدني موادو، هغې باندې مې راپور ولیکه. هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کښې مې څه وخت تېر کړ. خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه، داسې وخت نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کښې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به به هم حتما ښه و، ځکه چې رسمي مامور وایي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چې هغه سره راغی. بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ وروړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو غړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی و دغه هغه کښې چې زه به بیا جوړولو وزارت کښې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه. هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي د تحلیل ده، یو تاریخ دی، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا خو باس چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ دی، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړو. ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي.
بله.
او راغلي دي، وخت یې تېر کړی، خو بېرته لاړ دی. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کښې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا هم په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کښې په کابل کښې افغان ملت خپروله، هغې وخت کښې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه خطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کښې هم بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ستانګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړه، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کښې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا د هغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ADP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال ما دا کار سره کار کړی. بیا هغه تجربه مې دې کښې واچوله، خپله مې یو موسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه. د دې په څنګ کښې مې چا خبره، په رسمي وخت کښې مې دا ADP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کښې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې یو فاونډیشن جوړ کړه، هغه مې شروع کړم. نو په دې کښې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کښې وو، په شمال لویدیځ کښې وو، په شمال ختیځ کې دې ځایونو کې چې و خاندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف و کندوز دې ځایونو پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو د دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو وکړو پنځه شپږ کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پېښور کې یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دیشانه و نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړ بلا هرغم بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړ یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای به هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیار غواړي ظاهرشاه غواړي داسې پوښتنې کړې وې هم هغې باندې مړم شو نو د هغې نه واته کاله وو لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه د یو زره دوه کسانو نه مې پوښتنه کړې وه داسې یو سروې وکړه هغې کښې هم نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی و دا ظاهرشاه کړا شي دا خلک ظاهرشاه طرفدار نه داسې یو سروې مې کړې وه او په دې کې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان طالبان څوک دي طالبانو جنګونه شروع کړي وو ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پېښور یو خان سړی و دا د خوا د نېشنل پارټي غړی و افضل خان هغه خدای دې وبخښي مړ ده هغه جګ چې په غونډه کړې وه پېښور کې هغه ښکاره داسې وویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي باید دوی ننګه وکړو دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خره تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی دا یو نېشنلیستي او قومي سازمان نه ده دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده خو دا سروې ما وکړه دا طالبان څوک دي دا د دوه زره کسانو دا پوښتنې وکړې دا هم راټولې کړلې
د دې سروېګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسو پرسن دوه زره نفره څه ډول انتخابول
دوه زره نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه هم ورکړې وه چې تاسو د باسوادانو نه هم پوښتنه وکړئ د بېسواده خلکو نه پوښتنه وکړئ په کمپونو کې لاړ شئ د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي و مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وشي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ
زه خو د یو خطر سره مخ شوم یو هغه باندې د چا خبره پاکستان کښې وړې خلک ترون شو وویشتل شو چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و دا خبره زه هم داسې یو خطر سره مخ شوم او ولګېدم او بچ شوم او بیا نو د نشاد خوا نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دی چې ناروې ته راشئ که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکوي دا پېښه څنګه وه
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و زه د ویلې دروازه وټکېده د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړی و ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو ډزې را باندې وشوې په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه نور څوک را پسې را نغل هلته بیا ګاونډیان خبر شو هغوی راغلو بیا و ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ هغه ملګری بیا راغی هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته و بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته هلته یو کور کې اوسېدلو بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی یعنې بیا راغلو ناروې ته
کله چې ناروې ته لاړئ په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړې د ژبې په زده کړه کې و بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه هم چې زده کړله یو څه زده کړه بیا مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله و اتلس کاله معلم وم دلته د مختلفو مضامینو خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي و مکتب یې ویلی نه عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک د انګریزي او ناروجنې دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومانو ته چې دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ. هغه مورګنستان په نوم باندې پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیا چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې. د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستان نه استاذ طارک راغلی و د فرانسې نه. دوه درې سیمینار وو دوی هم پکې ګډون کړی ده خبرې پکې کړې دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم. دا شیان زخه ډېر دي او وخت کمې. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه. د امیر خان او کمیساک په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې په اتیمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم. په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادرفتو کې په امازون کې به هغه چې دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه دا مې ناروی کې چاپ کو. کم شمار کې مې چاپ کړم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ. بیا مې کار وکړ هغه تان کې. هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي. ما نه ډېرو خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم. خدای شته رانه پاتې شي برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه خو هغه ترجمه یې ښه رانغله. بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړم. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دلته خپل تقویہ کړ ورته او به ته انګریزي باندې ولیکو. څو کال په کې شي دی اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې البته هغه کېږي.
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شولې چې چاپی کې.
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دي شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون کته چې جیک شي کېدی شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم. ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزۍ نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم. ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د وقادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادل ملایم لاویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زم. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي. زه د هغوی سره کومک نه شم کولی. هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه ډېره زیاته مننه.
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ.
on بدی بولم گران بدی بولم خان بدی بولم من پوری ما بندی خانی وکا سنگا چی زوایم را سر دا سیاری وکا زدی سم قربان وای زم لکا مجنون مرم لکا مجنون خلقو پریمش دی لیلا پسی شارمی پکر ندی ملنگیان سی پسارا پسی کارم پلری وای چارا تا ویل تارا تا ویل چی زلفان می تا گتلی دی تلگا شانا دستی دی خلی پلگا ولی دی جار دی سندر تا وای کپر نیمائی سوپر نیمائی شپپر نیمائی ما پلاس کی دخل یار تصویر مانی ولی مخت دیدت للی و سردار تصویر خوب کل رازی وای سما بسی اختر ستا بسی اختر را بسی اختر پا اختر کی دیدن نوی آری شایستی پا نصر کریس پیلا سنوی قیدی کی دباخت وای رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا در خیال د قلن در حال د قلن در دغه ټول اسما ملګری دي ټول خواسونه د شاهانو ران لري دي داسې هم کدا وای یو ان دیوالا زوان دیوالا روان دیوالا ناز کوا ناز بدی زونو ما تی پیارا تو آئی چی ار ناز دی دز رونو ما و گادا سودا وای وی کار دا ملنگی لار دا ملنگی شار دا ملنگی وطی شار تا ملنگیان رازی شیدانی پغارا قلندر تا شیخان رازی لاردی غم شاباز وای تمی اولی دی زرمی اولی دی شمی اولی دی نبیا غواری ستاد تور سرگو او دست بین مختما شا غواری چیری در سرزان وای بیاری عاشقان شاری عاشقان غواری عاشقان ستا دست بینی خلی صحبت غواری تجید دیدن دی ملاقات دی پنوبت غواری ستا پر دروازه جا با پیرانی یابی و جشمانی شرابی با خدا شبیه آئی